د مشل ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله محمد سلامونه ومني. او وخت شوه دی په پیښور کې د سهار لس بجې. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو او دغه راز تاسو به پر دې هم خبر شئ چې د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فرات څه څرګندونې کړي. دغه راز د خبر او د ترانسپورټ بای وزیر د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان لپاره څه اعلانات کړي او نور هم یو شمېر موضوعات لرو. خو تر هڅه مخکې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کوم. رومبه د مهم خبرونو سرټکی. د اطلاعات او افاقي وزیر شبلی فراز وایي د کیپټن ریټایرډ صفدر د نیولو په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې. د خبر پښتونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر وایي حکومت یې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ټرمینلې جوړوي. او د ناټو سرمنشي وایي پوځي اطلاعات به یې افغانستان تر هغو پرې نه ږدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي. اوس د خبرونو تفصیل. د اطلاعات او وفاقي وزیر شبلی فراز وایي د کیپټن ریټایرډ صفدر د نیولو په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې ده. شبلی فراز پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې تور پور کړ چې حزب اختلاف دا کار ځکه کړی چې غواړي له خپلو درغلیو پام واړوي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د پوځ مشر په کراچۍ کې د پاکستان مسلم لیگ نون د یو مشر کیپټن ریټایر محمد صفدر د نیولو لپاره پر پولیسو د فشار راوستلو د پیښې د پلټنو امر کړی. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بټو زرداری د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې پر مشرانو غږ وکړ چې د پولیسو د ځورونې او پر هغو د فشار راوستلو په اړه دې د خپلې ادارې پلټنې وکړي. محمد صفدر د اکتوبر پر 19 سهار وختي د جنا مزار د تقدس سرغړونې په تور د کراچۍ په هوټل کې له خپلې کوټې گرفتار کړل شوی وو. پولیس وایي پر هغوی فشار راوستل شو چې د صفدر پر ضد مقدمه درج کړي. د خبر پښتونخوا د ترانسپورټ صوبایي وزیر ملک شاه محمد وزیر وایي حکومت یې په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې ټرمینل جوړوي. ملک شاه محمد وزیر پرون غلام خان بندر ته د دورې پر مهال مشال ډوته ویل چې یو ټرمینل به د شمالي وزیرستان په غلام خان بندر او بل به د جنوبي وزیرستان په انګور اډا جوړولی شي. دا وایي پر دې دواړو ټرمینلو به 3 ارب روپۍ لګښت راځي. نوموړه زیاتوي له دې سره به له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت زیات او اسان شي. بلخوا د سیمې تاجرانو پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه ګام ستاینه کړې خو وایي چې حکومت دې زر تر زره دغې ته عملي شکل ورکړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خپرونکي حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمېر 6,692 ته رسېدلی. د ویبپاڼې تر مخه په 13 ساعتونو کې د کورونا وایرس 6,692 پیښې ثبت شوي او 19 کسان مړه شوي او د 5,950 کسانو حالت نازک دی. په هیواد کې په کورونا دخته کسانو شمېر 340,000 ته لوړ شوی. له دې ناروغۍ 380,000 کسان رغېدلي هم دي. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په ملک کې کورونا وبا زیاته شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبان او ملاتړ یې لا هم د فتح په کاذب روایت باور لري. ښاغلی غنی پرون ولسی جرګې ته د کابینې د 28 غړو په معرفي کولو غونډه کې ویل طالبان امریکایان نه وژني خو په افغانانو بریدونه کوي. نوموړي ویل چې طالبان نه یوازې اوربند ته غاړه نه ږدي بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لا نورې جدي حملې ترسره کوي. طالبان تر دې دمه د ولسمشر د خبرو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. غنی زیاته کړه چې له رامنځته شوي فرصت سولې بهیر د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او نورو نه باید ښه استفاده وشي. او د یو بل خبر له مخې د ناټو سرمنشي یانس ټونټلبرګ وایي پوځي اطلاعات به یې افغانستان تر هغو پرې نه ږدي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې مخ په زیاتېدونکي تشدد د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خندونو اچولو ګواښونه رامنځته کړي دي. د ناټو بنو چارو وزیرانو تر 2 ورځنۍ غونډې مخکې پرون په برسلز کې سټولټنبرګ خبریالانو ته وویل موږ افغانستان ته یو ځای تللي یو. موږ به یو ځای حالات سموو او چې کله هم مناسب وخت راشي او شرایط برابر شي نو موږ به په شریکه په همکاري او منظمه توګه وځو. ناټو له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي هلو ځلو مشري کوي. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ځواکونه لري چې د ملي امنیتي ځواکونو د روزلو او مرسته کولو دنده مخې ته وړي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه. خبرونه مو لمشال رادیو او اوریدل تاسو زمک پرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. او اوس راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي چې په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې په ترڅ کې حزب اختلاف د ادارو ترمنځ د تصادم او تاوتریخوالي پیدا کولو هڅه کړې. بلخوا په سند کې حکمران ګوند تورنه ردوي او وایي دوی غواړي چې د سند پولیس د یوې آزاد ادارې په توګه خپل کار ترسره کړي. همدارزه تېر ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د دې صوبې له پولیسو مشر مشتاق مهر او نورو لپړو پوسي افسرانو سره لیده کته کړي. تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
وفاقی حکومت ویلی دی چې په کراچۍ کې د کیپټن ریټایرډ محمد صفدر د نیولو د پیښې پترس کې حزبی اختلاف د ادارو ترمنځ د تصادم او تاوتریخوالي د پیدا کولو هڅه کړې ده. د اطلاعاتو وفاقی وزیر شبلی پراز د اکتوبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې په دغه اړه وویل چې حزبی اختلاف د خپلو درغلو د احتساب د عمل نه د پام اړولو لپاره د کراچۍ د واقعاتو په ترڅ کې د ادارو جنگولو ته لمن وهي.
ادارو کو لڑانے کی کوشش کی ہے.
دوی د ادارو د جنگولو هڅه کړې ده او دوی سره به د دې بی یقیني او بدامنۍ د خورولو حساب کیږي. دوی د احتساب د بیانیې نه د پام اړولو هڅه کوي چې د دوی د درغلو د کیسونو د خبرو اترو پر ځای د ادارو اړخته د خبره واوړي.
ادارو کی طرف جھونک دی ہے.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د نواز شریف د زوم کیپټن صفدر لخوا د نارو وهلو او په کراچۍ کې دغه د نیولو د پیښې وروستو په راپورته شوي صورتحال تفصیلي خبرې وکړې او هغه وویل چې د سند حکومت په خپله هم د دغه پیښې پلټنې کوي او د کور کمانډر لخوا به هم پلټنې کیږي. هغه زیاته کړه چې د سند صوبې د ځینې پولیس افسرانو د چوټۍ کولو او بیا وروستو د چوټۍ یا رخصتۍ د خواستونو د ځنډولو په صورتحال کې په سند صوبه کې د پیپلز ګوند د حکومت لاسوهنه په نظر راځي.
آپ نے اس پورے واقعے کو ایک سیاسی واقعہ بنا دیا ہے.
تاسو د دې پیښې نه یو سیاسي پیښه جوړه کړې ده او تاسو د ادارو خلاف د خبرو کولو یو موقع هم نه ضایع کوئ. تاسو دا حالات نور هم پیچلی کول غواړئ. یو خواته بلاول بوټو د پولیسو سره میلاویږي او د هغې وروستو د چوټیانو هغه خبره ځنډولی کیږي، نو ماته خو دې کې د سند د حکومت د کردار په نظر راځي. دوی په پولیسو کې خپل خلک هم برتی کړي دي او کدا خبره پرې ثابته شوه چې دا پولیس افسران هم دوی راپورته کړي وو، نو بیا به دوی د دې ځواب ورکوي.
تو اس کا پھر جواب تو دینا ہوگا.
خو په سند کې حکمران ګوند دا تورونه ردوي او د دغه صوبې د حکمران ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د اکتوبر په 6مه نیټه په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې هغوی غواړي چې د سند پولیس د یو آزادې ادارې په توګه خپل کار وکړي. تیره ورځ د سند اعلی وزیر مراد علي شاه هم د یادې صوبې د پولیسو د مشر مشتاق مهر او نورو لوړپوړو پولیس افسرانو سره په کراچۍ کې په یو ملاقات کې د هغې وروستو د سند د پولیسو ډاډګیرنه کړې ده. کله چې د سند ځینې لوړپوړو پولیس افسرانو د کیپټن صفدر د نیولو لپاره په هغوی باندې په فشار اچولو د خفګان څرګندونه کړې وه او د ذهني دباو په حالت کې د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو اراده څرګنده کړې وه، خو بیا د پوز د مشر او د بلاول بوټو ترمنځ د ټلیفوني خبرو اترو او د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه لخوا د کراچۍ د دغه ټولو حالاتو د پلټنو د امر وروستو د سند لوړپوړو پولیس افسرانو د چوټیانو کولو خبره تر لسو ورځو پورې ځنډولې وه.
شارلډو ته غوږ استئ. غلام غوث ساستا راپور وړاندې کوو. همدغه موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، د سه شنبې په ماښام د سند پولیسو مشر په ګډون یو شمېر نورو لوړپوړو افسرانو د رخصتۍ درخواستونه ورکړي وو. د سند پولیسو څانګې په ټولنیزو رسنیو کې په خپل یو بیان کې د دې علت دا ښودلی وو چې د مسلم لیګ ګوندونو مرستیالې مشرې مریم نواز خاوند د ګرفتارۍ په معامله کې د ادارې ډېر سپکاوی شوی دی. د پولیسو په بیان کې ویل شوي وو چې د ګل په ورځ د ریټایر کیپټن محمد صفدر د ګرفتارولو لپاره پر دوی ډېر فشار وو او له دوی سره چې څه وشول هغې ورته صدمه رسولې نو ځکه چوټي غواړي. د پولیسو مشر ای جی مشتاق مهر تر هغې وروسته د خپلې او د نورو افسرانو د رخصتیو د ځنډولو پریکړه کړې چې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کراچۍ د واقعاتو د پلټنو امر وکړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاور بټو زرداری هم د پوځ او استخباراتو پر مشرانو غږ کړی چې د واقعاتو تحقیقات وکړي. دا چې په کراچۍ کې څه وشول او ولې دغه واقعات مخې ته راغلل د ملیح امیزاده په دې راپور کې ورو.
میں مطالبہ کرتا ہوں جنرل فیض سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، جنرل باجوا سے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، اپنا ادارے کے آپ انویسٹیگیشن کرو.
دا د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو زرداری غږ و چې د اکتوبر په 6 په کراچۍ کې یوې خبري غونډې په وخت د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو وغوښتل چې د کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو د دباو اچولو تحقیقات دې وکړي. ریټایرډ کیپټن محمد صفدر چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم او د مسلم لیگ د مرستیالې مشر مریم نواز خاوند دی، د ګل په سهار پولیسو په کراچۍ کې د هوټل له کمرې نه گرفتار کړی و. بلاول بټو پوښتنه وکړه چې هغه کسان څوک چې سهار وختي د سند صوبې د پولیسو مشر له خپل کوره بیولې. دا بلاول بټو دا سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس د سند د پولیسو مشر آی جی پی مشتاق مهر تر څنګ لږ تر لږه 200 اعلی پولیس چارواکو د رخصتۍ درخواستونه ورکړل. په دغه درخواستونو کې ویل شوي چې د کیپټن صفدر گرفتارۍ معامله کې د دوی د ادارې سپکاوی شوی او دوی ته ډېره صدمه رسېدلې ده، نو ځکه د چوټۍ درخواست کوي. خو وروسته د اکتوبر په 21 د سند د پولیسو محکمې په رسمي ټویټر پاڼه په بیان کې ویل شول چې د پولیسو مشر خپله رخصتۍ ځنډول او قومی مفاد ته په کتو یې خپلو نورو افسرانو ته امر کړی چې د 10 لپاره دی د چوټۍ درخواست یو طرف تکړي. په عین حال کې د پوځ مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر د نهې په ورځ په بیان کې ویل چې د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د کراچۍ د پیښې نوټس اخیستې او زر تر زره د معاملې د تحقیقاتو امر کړی. د پیپلز ګوند د رسمي ټویټر پاڼې له مخې جنرل باجوا د ګوند شریک مشر بلاول زرداری سره په ټلیفون وغږېد او د پیښې د شفافو پلټنو ډاډ یې ورکړ. په ریټایرډ کیپټن صفدر تور لګول شوی چې د اکتوبر پر 13 د خپلې میرمن مریم نواز سره د پاکستان د بانی محمد علي جناح په قبر د دعا په وخت هلته په سیاسي نارو لګولو سره د مزار بې حرمتي کړي. په مسلم لیگ نون ګوند بیا وایي چې کیپټن صفدر ووټ کو عزت دو، یعنی ووټ ته احترام ورکړی ناره وهلې وه چې د دوی په خبره هیڅ بده خبره نه ده. د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره مریم نواز او د هغې خاوند ریټایرډ کیپټن محمد صفدر د اکتوبر په 13 د پاکستان جمهوري تحریک د دویمې جلسې لپاره کراچۍ ته ورغلي وو. کیپټن صفدر د ګل په سهار ونیول شو. مریم نواز د اکتوبر په 19 په ټویټر پاڼه په بیان کې وویل چې د هوټل په کمره کې ویده وه چې پولیس ورغلل او خاوند یې ورله گرفتار کړ. د پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بټو د سه شنبه په خبري غونډه کې د پیښې غندنه وکړه. ویل چې دا یو ډیره شرمناکه واقعه وه چې په هغه صوبه کې وشوه چېرته چې د نوموړي ګوند حکمران دی. د پیښې پس د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف په یو بیان کې ویل چې په کراچۍ کې شو واقعاتو د دوی هغه بیانیه ثابته کړه چې په پاکستان کې د ریاست د پاسه ریاست موجود دی. په عین حال کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په حیدرآباد کې رسنو ته ویل چې پوځ د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي.
معزز اور محترم ادارہ فوج پر
تر ټولو معزز او محترم ادارې فوج ته ګوته نیول کیږي، نو ځکه زما غوښتنه دا ده چې په پوره هیواد کې د هرې ضلع، هر تحصیل، هر ډیویژن او د ټولې صوبې له انتظامی چارو د فوج لاس واخلي او ملکی انتظامی ته دې وسپاري. هغوی ته پر خپل رویه او خپل کردار نظر ساتل پکار دي چې آیا د هغوی کردار د خپل مسلکی حدودو دننه دی او کله هغه ډیر بهر دی.
د ریټایرډ کیپټن صفدر د گرفتارۍ پس په سوشل میډیا داسې خبرې خپرې شوې چې ګواکې د سند پولیسو مشر له کوره په زوره تښتول شوی او د مسلم لیگ نون د مشر د گرفتارۍ لپاره پرې فشار و. د پاکستان یو سینیئر خبریال حامد میر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د سند اعلی وزیر مراد علي شاه د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف او د ګوند مرستیالې مشر مریم نواز ویان محمد زبیر ته معلومات ورکړي چې د سند پولیسو مشر سهار وختي 4 رینجرز گرفتار کړي او ورباندې فشار و چې د صفدر د گرفتارۍ حکم جاری کړي. خپل محمد زبیر هم د پاکستان په ټی وی چینلونو دغه دعوه وکړه. په سوشل میډیا د محمد زبیر د دعوې یو آډیوي کلپ هم خپور شوی دی چې مشال ریډیو یې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی.
مراد علي شاه نے ابھی ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجے. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ تو 4 انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا.
خود پاکستان تحریک انصاف وفاقی وزیر علی زیدی ٹویٹر پر بیان کے بعد خبره رد کړه چې ګواکې د سند پولیسو مشر په زوره بیول شوی او په زوره د سفتر د نیولو امر وکړ. د کیپټن سفتر د گرفتارۍ سو ساته وړاندې د اکتوبر په 13مه پاکستان جمهوریت تحریک د حکومت خلاف خپل دویمه جلسه کړې وه. دغه تحریک پلان لري چې د اکتوبر په 15مه په کوټه کې دریمه جلسه وکړي. د دې سربیره پی ډی ایم په پېښور، ملتان او لاهور کې هم د جلسو پلان لري. پی ڈی ایم د حکومت خلاف جوړ د یو لسو مخالف گوندونو هغه تحریک ته چې د سپتمبر په 13مه په اسلام آباد کې د اپوزیشن گوندونو یوې غونډې پر مهال یې خپل اتحاد اعلان کړ. د پاکستان جمهوری تحریک په نوم د مخالف گوندونو اتحاد د دې لپاره جوړ شوی چې د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت نسکور کړي او په ملک کې لسره شفاف انتخابات وشي. اپوزیشن گوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوز په مرسته د درغلو په نتیجه کې واک ته رسیدلی دی، خو عمران خان او پوز دواړه دا تورونه ردوي. د هیواد انتخاباتي کمیشن هم ویلي چې دا ټاکنې
شفافه وي. تاسې د ملي امزاده په راپور کې وردل چې په کراچۍ کې څه وشول او ولې دغه واقعیات مخې ته راغلل. او اوریدونکو، په قومي اسمبلۍ کې د دوه ورځو راهیسې اپوزیشن غړو د حکومت ضد احتجاج نوې طریقه پیل کړې چې پکې د غونډې دوران شپیلي یا سیټیانې وهل کیږي. بل پلو د سیاسي تجزیه‌کارانو وینا ده، سیاستوال یوازې د ولس نه بلکې د خپلو سیاسي ګټو لپاره دارنګه احتجاجونه کوي. د یادونې ده چې پاکستان جمهوری تحریک په نامه د اپوزیشن ګوندونو اتحاد هم جوړ شوی او جلسې یې هم پیل کړي. دوی وایي د عمران خان په مشرۍ اوسنۍ حکومت په نسکوروي او په ملک کې دی له سره شفافې ټاکنې وشي. اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې عمران خان د پوځ په مرسته د درغلیو په نتیجه کې واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي. په دې اړه تفصیل د سراج احمد په راپور کې اورو چې د شپېلو په اوازونو پیلېږي.
دا د شپېلو یا سیټیانو اوازونه په قومي اسمبلۍ کې د اپوزیشن د غړو دي چې د شروع په ورځ د غونډې دوران د حکومت پر ضد احتجاج کولو. په کومه چې د خارجه چارو وفاقي وزیر شاه محمود قریشي وویل اپوزیشن دی شپېلی وهي او پاتې درې کاله به دوی هم دغه شان شپېلی وهي.
باقی سیٹیاں بجائے غالباً یہ منتخبی سیٹیاں بجانے کے لیے ہے اور اگلے تین سال یہ سیٹیاں بجاتے رہیں گے انشاءاللہ.
صحیح جی، آئٹم نمبر 91.
دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیشن یولس ډلو اتحادیې پی ڈی ایم د حکومت پر ضد تحریک پیل کړي او په کراچۍ او ګجرانواله کې یې جلسې کړي چې پکې غوښتنه وه وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او پاک او صاف انتخابات دې وکړي شي. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه‌کاران وایي حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف په خپل د پارلیمان د تقدس خیال نه دی ساتلی، نو نن ورسره هم هغه شان کیږي چې څنګه یې په خپل کړي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد مشال ریډیو ته وی
بد مرغا په دې تیر سو کلونو کې چې په پخوانه باندې په پارلیمان کې یا په جمهوري حکومت کې اختلافات دي ورسره سخت الفاظي، خو د بد مرغا بل چې کوم د پاکستان صدر اعظم عمران خان کوم تقریر کړی دی او د کوم ټکو د کوم غصې استعمال یې کړی دی، نو دا په پارلیمنټ کې چې نن دې مرض چې کوم جنجالي، نو دا د هغې عکس العمل دی. خو زما دا خیال دی چې د پرایم منسټر د صدر اعظم چوکۍ دا ډېره مضبوطه چوکۍ، ډېره معززه چوکۍ، او په دې باندې چې کوم سړی ناست دي نو هغه د ښو الفاظو استعمال ډېر ضروري.
همداشان د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی سیاستوال دارنګ اقدامات یوازې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي.
دی وخت په پاکستان کې اوورال چونکه په سیاسي ماحول کې یو تناو دی، یو توتريخوالي موجود دی، او دې ته د خبرې هم پته ده چې حکومت ډیر سداسي کول غواړي خو غدي وخت کې نشي کولې، او کسکې هم نه دوه فائدہ ډیرو زینو کې اپوزیشن تلاړه، نو دوی ځکه اوس هغه کارونه کوي چې په ستریکه باندې حکومت غوسه کې چې په غوسه کې راشي او غداسي اقدامات وکړي چې هغه سره کله د هغې په حق لباندې په ولس کې یو نیگیټیو امپریشن یا یو منفی تاثر جوړ شي، نو د هغې فائده بیا دې ته میلو شي.
د دې نه وړاندې د روان کال د جون په میاشت کې د قومي اسمبلۍ د بجټ په غونډه کې د اپوزیشن او حکومتي ګوند ترمنځ تاوتریخوالی راغلی وو چې پکې د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیه سومرو د مواصلاتو په وفاقي وزیر مراد سعید د هیډفون گزار کړی وو.
مشال لډو ته غوږستې، تاسې د سراج احمد راپور واورېدو او اوس دلته کې وړه شندم اخلو بیا راځو.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
رودن کو د خبر پختونخوا صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر تیر ورځ د غلام خان دورې پر مهال ویلی چې صوبای حکومت په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په درې ارب روپو لګښت سره دوه ټرمینل جوړوي چې د ځایي چلزه انتخابي اهم کړی د په خبره او دا غوړي چې نوموړی وایي له دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت پراخه شي او دا وایي چې له دې سره به د کاروباریانو ستونزې کمې شي او بلخوا تاجرانو دغه ګام ستایلی خو وایي باید چې دې کار ته زر تر زره عملي شکل ورکړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا ترانسپورت صوبایي وزیر ملک شاه محمد وایي چې شمالي وزیرستان غلام خان او جنوبی وزیرستان انگور اډه باندې صوبایي حکومت درې ارب لګښت سره نوې ټرمینل جوړوي چې سالانه ترقیاتی پروګرام کې ورته بجټ هم ځانګړې شوی. صوبایي وزیر ملک شاه محمد تیره ورځ د شمالي وزیرستان غلام خان دوره وکړه. هلته د ټرمینل جوړولو لپاره د ځای انتخاب وکړ. دورې پر مهال نوموړي وویل چې غلام خان د افغانستان او جنوبی آسیا هیوادونو سره د تجارت تر ټولو نږدې لاره ده. د غلطه د تجارت پراخ کولو، د تاجرانو ستونزو کمولو او سهولتونو زیاتولو په موخه صوبایي حکومت لوی ټرمینل جوړوي.
صوبایي حکومت دا پروگرام دی کہ مو بدوا ٹرمینل مرج ازلا دی نیو ٹرمینل غلام خان بنے بڑے اور دویم ٹرمینل با پانگور اڈا جنوبی وزیرستان کی مو سائٹ سلیکشن کو ڈپٹی کمشنر اور ٹرانسپورٹ حکم منکر موجود دی پاک آرمی حکم سر ہم مشورتو کو دی غلام خان بڈر افغانستان نے آسان تجارت لار دو کچر تا دلتا تجارتی مرکزونا جوڑ سی نو دا خالق با طول پر روزگار شی دا کبائیل بل طرف تا پتر ہم بانے انتہائی زیاد ٹریفک کی دوستے اسے ملکوں نے تجارت ہم پدے لارا دے نو دائی والا را صرف آگے دے پر کافی ندا تر ہم سو سورت یو ٹرک والا دی ٹرمینل مقصد دا دی جب آگے کی با کسٹم ہے آگے کی با امیگریشن ہے
پا غلام خان دا ٹرمینل جوڑا والو اعلان زائی والا سو تاجران استایل ہے دو یوائی دا ٹرمینل جوڑا والو سر با اقتصاد و دا وکڑی افغانستان سره تجارت کې ورپې خستون زی به هواری شي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه یو غړی قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې ټرمینل اعلان د دوی لپاره لوی زیری دی خو غوښتنه کړي چې دغه تش اعلان تر حده پاتې نه شي زر عملي شي چې تجارت یې وده وکړي.
پدانا مقصد دے تاجروں نے دے سہولیات پورا موجودہ حکومت کا اقدامات نہ دی مخصلی او دای والی اشا خبر لو چنن دے میز پورا دے ٹرمینل دے جڑا والے یو اعلان وکا سہولیات نشتا دے روڈ سیگل سنگل دے ول وستی اشا ملکینا تا دا روڈ ریمی ورس خبر دا دے جدا سنگل پٹے دو عملہ کام دو کنا دے چیکنگ ولا اواجا بن دا مسائل وچ تاجروں نے مورینا ویلوڑ وی
غلام خان بندر باندې افغانستان سره دواړخیز تجارت کال 2013 نه پیل شوه چې لا هم د تاجرانو په وینا مخصوص تجارت کیږي. د دوی په وینا بندر کې د سہولتونو د کمی په وجه مالونه او ګاډي ځنډولې شي. سو کزر سہولتونه جوړ شي نو دغه تجارت به پراخ شي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو په خیبر ضلع کې د وجل شو خسدارو او لویزو کورنیو غوښتنه کړې چې دوی ته د ملک نورو بندوبستی ضلعو ځواکونو په څیر پورا شهید پیکیج او مراعات ورکړل شي. دوی وایي کورنۍ یې پینشن، مستقل تنخواګانې او میاشتنۍ وظیفونه محرومه شوي دي. بلخوا د خیبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او اقبال خان ویلي چې دوی د دغې متاثره شوو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي. تفصیل لسیمی دا مشال دیو خبریال فرهاد شینوری را کوي.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوي ځواک کسانو کورنیو غړي وایي د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مراعت او پیکیج نه دی ورکړل شوی او کورنۍ یې پینشن او شپېته کلنۍ پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محرومه دي. دوی وایي د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به یې بچو ته میاشتنۍ معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه معاوضه هم بندې شوي. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګزرن ضد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه یې بچو ته پوره مراعات نه دي ورکړل شوي.
مونږ ته هغه پیکج نه دی میلاو کوم چې نورو فورسونو ته میلاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکج په نغد حساب میلاو دی، نیمو خلکو ته میلاو دی، نیمو ته نه دی میلاو. او ټوپک په لاس شهید شوی، خو هغو ته بنیادی هغه تنخواه چې کومه نورو فورسونو ته جاری په جاری وي شپېتو کالو پورې، بیا شپېتو کالو نه پس یې هغه هم پینشن حاکم وي. نو همدغه شی دی مونږ هم غواړو چې دا غواړو چې څنګه چې نورو فورسونو ته بچو لوایکینو ته هغو د بچو د تعلیم هغه هم کوي حکومت او د ایجوکیشن هم کوي، همدغسې مونږ هم غواړو. او بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغو دوباره نه دي برتی شوي، هغو په سر کې سړی نیم برتی شوي، نیم نه دي برتی.
قومی مشر فیض الله جان کوکی خیل وای دی خاصدارو او لیویز زواک امن لپاره قربانی ورکړي او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شي.
کم شهادت چې شوی دی دا د دې ملک او د دې قوم او د دې خورې لپاره شوی دی، او دا په دې حکومت باندې لازم دی چې د دوی د بچو خیال وساتي. د دوی چې کم زمون خويندې میندې دي هغه په کورونو کې ناشته دي، نو د پتیر وخت کې د پولیټیکل انتظامیه په وخت کې دوی ته به یو سکالرشپ ملاوېدو چې په هغه به هغه خپل گزاره کړه، ایجوکیشن هیلت یا څه قسم پرابلم بچي وو نو هغه به په غریبانو حل کولو. لیکن ډیر د افسوس مقام دی چې کله د انتظام وشو نو د ټولو نه اولې د شهادت او هغه پیکیج ختم کړو. نو زه د تاسو په ذریعہ باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکیج ور کی، لکه څنګه په یعنی په پنجاب کې، په سندھ کې، په کراچی کې یا په اسلام آباد پنڈے کې ورکی.
د خیبر ضلع پولیسو ویاند ظهیر پردی وای د ضلع پولیسو مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثره شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي.
چې او دا چې شهید له نوکری ورکو دویم داغه شو چې یاره مونږ تنخواه دې شهید تنخواه دې 60 سالې پورې جاری لګه څنګه کی پی کی کی وی، دریم صحت او تعلیم داغه دوا چې کم دي دا ویم فری وی. دا درې اپشنو کې مونږ ډی پی او سی لیټر فارورډ کړل، سی ایم ته آی جی پی په نوټس کې مرا وسته داغه بس پروسس کم دی هغه روان دی.
د پخوانو خاصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ تر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلع کې څه باندې سلو پورې خاصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمېر پکې ژوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آی او.
اردونکو، ناټو له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو له زر ایستلو سره مخالفت وکړ. د دې تړون سرمنشي یان سټولټنبرګ وویل شرایط باید سم شي، شخړې کمې شي، اوربند ته لار هواره شي، له القاعده سره طالبان اړیکې قطع کړي، بیا به ناټو خپل ځواکونه باسي. د ناټو سرمنشي دا هم ویل چې ناټو تر 2040 کال پورې د افغان ځواکونو ملاتړ ته ژمنه ده، خو طالبان وای چې ناټو ځواکونه باید له امریکایي پوځیانو سره یو ځای له افغانستانه ووسی. تفصیل د احمد شیبر په دې راپور کې.
د ناټو عمومي منشي له افغانستانه په اوسنیو شرایطو کې چې شخړې زیاتې دي د ناټو ځواکونو د ژر وتلو احتمال رد کړ. د ناټو سرمنشي په بروکسل کې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل
د ناټو ټولو متحدینو پریکړه کړې او په زلونو یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې مو حضور په شرایطو پورې تړلی دی. موږ د سولې د پروسې د یوې برخې په توګه خپل حضور کم کړی، خو په افغانستان کې به د ځواکونو د شمېر لا کمېده د دې هېواد د وضعیت د څېړلو پر اساس وشي، او هغه هم په دې شرط چې آیا طالبان له متحدو ایالتونو سره شوې موافقې ته ژمن دي او که نه.
ناټو له 2003 کال را په دې خوا په افغانستان کې د تروریزم ضد ائتلاف مشري کوي. اوس د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د ناټو شاوخوا 2000 سرتیري په افغانستان کې شته چې افغان ځواکونو ته سلام مشوره ورکوي، روسیې او ملاتړ کوي. د ناټو سرمنشي وویل چې طالبان باید له القاعده سره خپل اړیکې قطع کړي او د فبروري په 9 چې له امریکا سره دوی کوم تړون کړی دی د بهرنیو ځواکونو مشروط وتلو ته لاره هواره شوې ده. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل هیله من یو چې د ناټو ځواکونه له امریکایانو سره یو ځای له افغانستانه ووزي.
امریکایا به نمایندګي از همه قوتهای خارجي کې در افغانستان است. با
امریکایان په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب له موږ سره کښېناستل او له موږ سره یې ژمنه وکړه. دوی په افغانستان کې د ټولو بهرنیو ځواکونو په استازیتوب دغه موافقه له موږ سره لاسلیک کړې ده.
تمه ده چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن او سبا د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ پر ماموریت خبرې وشي. ښاغلی ستولتنبرګ پرون وویل چې ناټو د افغانستان اوږدمهاله امنیت ته ژمنه ده، او دغه تېر اونۍ ناټو او شریکانو یې خپله ژمنه بیا نوې کړه چې تر 2024 به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي.
مشال رادیو ته غوږستئ. تاسې د احمد شیبر راپور واورېده چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ د سرګندونو په اړه هغه وایي چې اطلاع به یې افغانستان تر هغو پرېږنږ دي تر څو چې امنیتي حالات سم شوي نه وي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال لډو ته غوږست یو سم لجمن سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونې سندري جادوګری لري. خبرونې قربا هارون باچا دې راځي چې په غړو ته وښو.
ستړي مشهي ز هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه می درته راوړې. داونه په خبرونه کې د ځوان سندرغاړي میر خان سندرې او داغه خبرې اورو. نو موږ د نومیالي سندرغاړي عبد الله مکری زوی دی او لاغه سره یو ځای په کابل کې اوسي. میر خان د سپتمبر په میاشت کې چې افغان حکومت او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د روغې جوړې خبرې پیل کړې، سولې ته یو سندره ویلی او خبره کړې ده. همدا نوې سندره اورو. خان هیلا سندره مووریده دیوای په سندره کې د دې خبرې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې افغانان نور له جنگ ستړي دي او غواړي په سوله کې ژوند وکړي. نوموړی زیاتوي د ملګرو یې غوره وګڼله چې په دوحه کې د افغانستان د سولې خبرو له پیل سره سم دا سندره خپره او د سولې غږ لا ډیر پیاوړی کړي.
د سندرې آیډیا دا شعر ډیر پخوا علاقه شهزاد صاحب ما ترا کړو. هغه وخت کې په کابل کې ډېر سخت حالات ډېر خراب وو په افغانستان کې. اوساته تقریبا شعر درې څلور کاله ما ځان سره وساته. دوه کاله مخکې مرید صاحب راته کمپوز کړ. بیا موږ هم لیدل چې دا د سولې خبرې شروع کیږي نو څنګه چې دا سمدستي سولې خبرې شروع شوې موږ دغه مخکې ورته ویډیو هم جوړه کړه. بیا هم نو سندره مینهوال ته وړاندې کړه. اول وار یو پروډکشن یو څوک تللی په نورستان پارون کې ویډیو جوړه کړې. موږ په پارون کې جوړه کړه دا ویډیو. آڈیو میں بیا په درې هوادونو کې جوړ کړه. پاکستان او افغانستان او سویډن کې څه حجت رحیمی دا غو بیا پروګرامینګ او ماسترینګ ورته وکړه. ما خپل غږ بیا په کابل کې سب کور ته ولېږه چې هغه کار ته وکړه. هڅو ما سره وخت ډېر په آڈیو سب ته ولې کې څو څو وارم دا غږ ورته ولېږه. په دې کې ډېر غړ غړ ډولونه نکار واخستل. هغه ډولونه مې په هند کې سب کړل ورو مې لېږل. بیا کم دا شپېلې او رباب څه تاسو اورېده مې د کابل نه ورولېګل. بیا نور انسټرومنټس هغوی په اما سویډن کې کار ته اخیستل. د ټکنالوژي دا ډېره لویه مرسته ده د انسانانو سره. هغه کولی شو موږ بغیر د دننه څه موږ سفر وکړو یا وخت ونیسي موږ ډېر زر کولی شو یو چیز ته لاس واچو کار ته واخلو. نو زه خو ترې خوشحاله یم. د سندرې په شعر کې د هر افغان د زړه آواز ده. یعنی موږ دونه لیوالو سولې ته یا موږ سوله نسته موږ نه د ژوند ډېر عادي عادي برخې هم جلا دي او دا موږ په دې سندره کې ذکر کړي دي. نو طبعا دا خپل اغېز لري په خلکو باندې. د هغوی د زړه پیغام د سندرې په شکل کې وړاندې کول طبعا دا لوی اغېز لري په سندرې باندې په شعر باندې په موضوعاتو باندې. نو خدای دې وکړي چې حکومت او مخالفین سره جوړ سي او په وطن کې د سولې غږ تر دم جګ سي او سوله راسي. ځکه چې موږ ډېر ستړي سوي یو. دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله دي په د وطن کې جنگ ده او یو ورځ موږ په آرام نه تیر کړې. موږ هیله من همدغه ته یو چې سوله دې راسي.
خطلم درتمی و نه قتل و مې بخا در څه ختلم در
سندرغاړي میر خان وایي د پېښور د کډوالې په وختو کې چې د ماشوم وو له پښتو سندرو سره مینه پیدا شوه. د ده په خبره د موسیقۍ لومړنۍ زده کړې په هند کې کړې او وروسته د افغانستان له نومیالي سندرغاړي فرهاد دریا سره معرفي شو او ورسره په سټیج سندرې وویلې.
زه ډېر وړوکی وم په پاکستان کې په پېښور کې پښتونخوا کې وم. مهاجرت شپې ورځې وې ما ته به چې په مکتب د مکتب پیسې راکړې 2 روپۍ 3 روپۍ ما ټول کړی چې 15 روپۍ بشي بیا به مست کسټ واخیست هغه کاپي هلته هغه وخت کې 2 رقم یو په 15 روپۍ و یو په 15 ما ښه په یاد دي. بیا 15 روپۍ کسټ واخیسته بیا نو ډېر داسې دقیق راته نه معلومېږي څه وخت مې احساس وکړ چې زه سندرې ویلی سم یا سندرې غواړم څه وایم. زده کړې ما به په هند کې وکړې هلته ولاړم هند کې او 2 میاشتې هلته وم استاد مې هلته و چې هغه کلاسیکي موسیقي را زده کړه په اے بی سی پوه کړم. د ریاض مې یو څو ریاض مې زده کړل یو څه تاریخي مې زده کړې د ریاض په کم رقم باندې کم ریاض کولی سي یو څه وخت کولی سي دغه ټول 2 میاشتې کې بیا ما دلته تمرینول په خپله. 2005 کال و چې د دریا صاحب سره معرفي شوم. فرهاد دریا د افغانستان نامتو سندرغاړی غوی سره معرفي سوم بیا دغه معرفت ملګ مخ کې ولاړه بیا مې ورته ویل چې غواړم سندرې زده کړم بیا را سره مرسته وکړه په 2014 کې زه اول وار په سټیج وختم او سندرې مې د دریا صاحب سره یو ځای وویلې هغه وخت کې لا سندره نه راوستې بیا مې په دوبۍ کې یو کنسرت ورکړ ورسره یو ځای کورس کې ورسره وم بیا دغه نه بعد لندن ته ولاړو هلته هم کنسرت ورکړ بیا مې یو ټور په اروپا کې ورکړ اته کلاس کنسرت وو بیا په 2014 کې ما خپل اوله سندره راوستله هغه دری سندره وو د پاد سبای په
مشال رادیو سندری جادوګری خبرونه دا اوریدونکو دا ونه پکې د ځوان سندرغاړي میر خان خبرې او دغه سندری اوري نو موږ د نومیالي سندرغاړي عبد الله مکری زوی دی وای چې دوی د محل په کابل کې یو ځای سره اوسي میر خان زیاتوی پلار یې نه غوښتل چې اولادونه دغه لار تعقیب کړي او سندری ووایي خو د میر خان په خبره لاغه ورستا چې کاروبار یې پیل کړل او پر خپل پخو ودرید پلار ورته د سندرو ویلو اجازه ورکړ
شکر ده خدای جوړ ده په کابل کې ده اوس همدلته یې موږ سره یو ځای اوسېږو د مشر مقوری صاحب زړې مصائبې تاسو ووري کلم پچن کې بیناستم دا خبره کوله چې زنه غواړم چې زما په اولادینو کې یو هم د موسیقي ډګر ته راشي هیلت هم دغه او صدای پوهېدو چې په موسیقي کې دغه مشکلات سره دی مخته کېږي بیا چې زه را لوی شوم ما چې موسیقي ته مخه کړه بیا ما سره مخالفت کوو سندرې به نه وایي هر کاروبار بزنس ته کوي کوی زه در سره مرسته کوم یو هیلت دغه و چې ما ډېر ناوخته موسیقي م شروع کړه ما اول په بزنس کې دی ته وښودله چې دغه مې کار دی دغه مې د عاید پیسې دي دغه ځینه زه ګټه کوم دغه ځینه ډوډۍ خورم اوس مې خپل شوق پوره کړم نو اوس یې اجازه را کړې ده کله کله را سره کینی د شعرونو کتابونه هم خلاص کړو خپل زړې قصې هم را ته کوي د نورو هنرمندانو قصې هم کوي بانډار را سره کوي په موسیقي باندې څه باندې ملګرو سره څه کینی کله کله خپل ریاض کوي خپل موسیقي کوي زه خو په دې یقین لرم چې موسیقي زما په وجود کې ده دا ټول د بابا د لاس د برکت دی هو کولی شوی په لنډ وخت کې دونه سندرې جوړې کړم یا اوږد وخت یا لنډ وخت کې خو یو یو څه جوړ کړم چې د اورېدونکو د خوښ وړ
دستا رخسار به مهر نشی آشنا دستا رخسار به مهر نشی آشنا دستا رخسار به مهر نشی آشنا کبهار سرگلونو که ما رسیدو میدونو که ما منزلونو کیما رسے دو میدونو کیما ستا منزل منزلونو کیما رسے دو میدونو کیما دنیا نمی عقبا لگی نمی دنیا نمی عقبا لگی نمی دنیا نمی عقبا لگی نمی دنیا نمی عقبا لگی دے سودا دے فکرونو کی اما رسیدو امیدونو کے ماں ستا منزل منزلونو کے ماں رسیدو امیدونو کے ماں ستا منزل منزلونو کے ماں رسیدو
میر خان وایی دا مهال د افغانستان د ملی ټلویزیون د مشر د سلاکار په توګه کار کوي د په وینا د لوی غونډو یا پروګرامونو په ترتیبولو یا ایونت مینجمنت کې زده کړې او تجربه لري او په همدې برخه کې ملی ټی وی ته خدمات وړاندې کوي میر خان زیاتوي دوی پلان لري چې په همیاده اداره کې د ځوانانو لپاره د هنر د زده کړې بندوبست وکړي
زه د ملی ټلویزیون د عمومي رئیس سره مشاور یم پرونیم زور ته تنظیم هم ټوله دا ایونت زور ته وایو دا په افغانستان کې دونه کیږي نه خو دا سوچ تیرې شو لکه څنګه چې دا استقلال سلمه کلیزه او قصر دارالامان کې زموږ کرکټ ټورنمنټونه دی او داسې نورې خپرونې هم مشاور یم هم ایونت ډایرکټر یم ورسره ما خو په همدغه کې زده کړې کړې دي او د زده کړو نه بعد مې بیا هم کار پیل کړ ډېر تجربه پکې لرم په دې فیلډ کې دلته دوه درې مکتبونه شته د موسیقي څلته ځوانان زده کړې کوي په څنګ کې اوس ملي ټلویزیون موږ هم دغه هڅې کوو چې یو اکاډمي جوړه کړو چې په هغه کې د تنه د موسیقي نه د کامرې او د ډایرکشن او د هر څه زده کړې ځوانانو ته ورکړو چې هغوی وکولی شي په دې فیلډ کې هم لا ډېرې لاسته راوړنې ولري
سندرغاړی میر خان خوښ دی چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د پام وړ شمېر ټي وي او ریډیو چینلونه جوړ شوي دي چې د ده په اند دا کار د هنر د ودې له چارو سره مرسته کوي. نوموړی په عین وخت کې هنر او هنرمندانو پلو د حکومت او ټولنې د نه پاملرنې له امله شکایت هم کوي. میر خان د پښتون افغان وطن د هنرمندانو لپاره د ژوند هغه اسانتیاوې غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو هغه ورڅخه برخمن دي.
افغانستان کې نام خدا مو تر پنځه سالی خو زیات چینلونه لرو او دغه سی بیر اډیوګان لا تر دې زیات دي. په افغانستان کې بدبختانه وایم چې د کاپی رایټ قانون نسته تر اوسه پورې. هنرمند که سندره جوړه کی او بس دوه لارې دي سدای په بیرته پیسې پیدا کی خپل مصرف شوی پیسې. یو یوټیوب د ساغه یوټیوب هم افغانستان نفوذ دوغونه نه دی سه ښه پیسې ورته وګټي چې دا سندره شل یا دیر څلوېښت میلیونو ته ورسیږي. نو هغه مجبور ده چې هم دغه یوټیوب ته پیدا کړي یو څو روپۍ لاسته راوړي او یا هم ودونو ته ولاړ شي چې یو څو روپۍ ترلاسه کړي او بیا بله سندره جوړه کړي او بله جوړه کړي. په پښتنو او د افغانستان په هنرمندانو سره دا مشکل لري دي. نه ورته دولت داسې کومه لاره لري نه ورته شخصي شرکتونه کومه لاره لري. پاسه نه لس میاشتې وشوي چې د کورونا مرض هم راغلی او کنسرت ورکولو نه یا د ودونو تګ نه منع شوي دي. سندرې کمې جوړېږي بس ځای کې امنیت نشته بس ځای کې خلک مخالفت کوي. د منطقي خلک نه غواړي چې یو سندرغاړی هلته کنسرت ورکړي. تاسو په ټولنیزو رسنیو کې ولیدل چې تیر کال په استاد ګل زمان باندې څه تیر شول. هغه د افغانستان یو پیاوړی او وتلی سندرغاړی دی خدای دې عمر ورکړي. خو اخره کې هغه د ژوند خپل ژوند حالت دغه ته رسېدلی چې په او په ژړا شو. نو دا حالت زموږ پښتانه دی باید خپل هنرمندان ونازوي. زمونگ پتا څنګه کې په پنجاب کې په پاکستان کې په هندوستان کې میلیونران دي ښه پیسې لري ښه ژوند لري نو هغوی هم دغه کار کوي دلته هم دغه کار ده. نو فرق ولې بیا فرق د څه شي دغه باید پښتانه دغه ته متوجه شي.
اوریدونکو د مشال رادیو د دې اونۍ په سندرې جادوګرې خبرونه کې مو د افغانستان د ځوان سندرغاړي میر خان خبرې او د سندرې واورېدې. د خبرونې په پای کې د نوموړي د پلار عبدالله مکری له دې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم په مخامخه.
لارو بار وانسی پشتنو دے میرویس خان پلار تول دا خوشحال 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 خان ختم کی ارو تن پروش او پیسہ خور برسوا کی سمبول د پشتن د پاچا خان فخر افغان پلار سمبول د پشتن د پاچا خان فخر افغان پلار تول دا خوشحال خان پلار تول دا خوشحال خان تول دا خوشحال خان پلار تول دا خوشحال خان لار بار روان شو پختنو د میرویس خان پلار تول دا خوشحال خان پلار تول دا خوشحال خان تول دا خوشحال خان پلار تول دا خوشحال خان
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ماخام تر شپگو